درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی مو زه عصمت څاروان د دې ساعت خبرونو ته رابولم. د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې د سیلونو له کبله 15 تنه مړه شوي دي. په بهارک او همداراز جرم ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. په بدخشان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري نن وویل چې سیل په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالي تاوانونه یې هم اړولي دي. تر دې مخکې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو عامر محمد کامګار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه کرنې ځمځکې او باغونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤول زیاته کړه چې سیمې ته کومکي ډلې استولې دي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونه جریبه کرنې ځمځکې او باغونه ویجاړ شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې دغو سیلونو د فیض آباد بهارک پر لویې لار یو شمېر موټر هم وړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د باران او سیلونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې ویلي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالندې، برېښنا، قوي بادونو او سیلونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې لاسو تر 150 ملی متر پوری وي. د افغانستان د کرکټ لوبغاړی راشد خان وایي سش کال د هند په غوړه لیکي شنه دی لوبیدلی او باید حسی زیات کړي چې توپ ش کنټرول کړي. شپږویش کلن راشد خان تر اوسه په آی پی ایل یا د هند په غوړه لیکي د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره په لسو لوبو کې 9 وکټې اخیستې دي. د افغانستان بل ورو توپ اچونکی نور احمد چې په آی پی ایل کې د چنای سوپر کینګز لپاره لوبیږي په لسو لوبو کې د 1500 کسانو په سوځولو بریالی شوی دی. راشد خان د جمعې په ورځ له سن رایزر حیدرآباد سره په لوبه کې په دریو اوورونو کې 1 وکټ هم وانخیست، 50 منډې له لاسه ورکړې. د پرون په یو آنلاین غونډه کې ویل چې ستونزه د په بالینګ کې و، نه د توپ وهونکو په لوبه کې، او په راتلونکي لوبه کې به هڅه وکوي چې ښه وځلیږي. راشد خان په 2023 کال کې په آی پی ایل یا د هند په غوړه لیکي و بش وکټې اخیستې وي او دوهم ځای خپل کړی و. تر ده د هندي لوبغاړي محمد شامی یوازې یو وکټ زیاته وه او هغه لومړی ځای خپل کړ. پاکستان هغو 150 لاریو ته اجازه ورکړه چې په واګه بندر کې لنیشتې یوه ونه انتظار وروسته د هند لور ته واوړي. د پاکستان ډان رسپانې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت د غوښتنې پر اساس د واګې بندر لار د افغانستان د صادراتو پر مخ پرانیسته. په متحده ایالاتونو کې د استیناف محکمې له پریکړې وروسته کارته د امریکا ژغ راډیو د کارکوونکو د بیرته ستنېدو مسأله ناڅرګنده شوې ده. مخکې راپور ورکړی شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې له پریکړې وروسته د امریکا ژغ کارکوونکي شایي له راتلونکې اونۍ څخه په دوره‌یي ډول بیرته کارته ستانه شي او د دې ادارې خپرونې بیا پیل شي. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یوه پریکړه کې څرګنده کړې چې هغه قاضي چې د کارکوونکو د بیرته ستنولو او د 15 بلیون ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امر کړی و، د آزادی آسیا راډیو او د منځني ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو دا صلاحیت نه لري. او د اسرائیل پوز په غزې ترنګ کې د خپل پوزي عملیاتو د پراخولو په درشل کې د لسکونه زره احتیاطي ځواکونو در بللو امر کړی دی. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې دا ځواکونه د دې لپاره رابلل شوی چې د اسرائیل دننه او لویدیځ غاړې فعال سرتیری بدل کړي څو د غزې جبهې ته د هغوی د استولو زمینه برابر شي.
ترشنه آسمان لاندی
د ډیرو درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم د ترشناس مانلاند خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د می دریم درسنیو د ازادي نړیواله ورسته په افغانستان کې لته ورو ټوکل نو راهیسی درسنیو ازادي د محدودیتونو په حال کې ده یو شمیر افغان ژورنالیستانو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي په تدریج کم شوی او د شزینه ژورنالیستانو ژغ په منظم ډول پر رسنیو کې غلای کړل شوی دی یو شمیر خبریالان نیول شوی ځورول شوی او ګواښل شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې ټول هغه خبریالان او د رسنیو کارکونکو خوشی کړي چې دوی نیول دي بینت دا هم ویلي چې شزینه خبریالان تر نارینه خبریالانو لا ډیر محدودیتونه زغمي لبل خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د مطبوعات د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغان خبریالان د نیول کېدو شکنجې او ناوړه چلن په اړه دا اداره اندیشنه لري د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتن بایو ویلي چې یو متنوع او سالم رسنی سکتور د شفافیت ولسی باور او شه حکومت ولې لپاره مهم دی خو په افغانستان کې د ازادۍ او خپلواک رسنی ورو ورو د لمزه تک په حال کې دي طالبان ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي نن په دې ترشناس باندې خبرونه کې لخپل درنو ملمنو سره په دې خبري کې چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی او طالبان پر هغه څه چې وایي عمل کوي او کنه کوي تمنه چې تاسو درنو اوریدونکو به هم نظرونه را سره شریک کړئ د خبرونه په ترڅ کې به تاسو پیغامونه او نظرونه ته منتظر یو زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانی مرستيال غنیم او دقیق افغان خبریال رحمت الله زیارمل چې اوس په جرمنی کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي او همدارس د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حمید عبیدی هم را سره ملګری شي ملمنو ته هر کله وایم او لمړی زیارمل صاحب تاسو کې وو چې په تیر یو کال کې د افغانستان د رسنیو وضعیت خصوصا د کمیت له نظر څنګه وو آیا نوی رسنی هم راوتلی دی او د تیرو کلونو پشان چې پر لپسی د رسنیو شمیر کمیدو په دې کال کې هم کمی شوی دی لطفا خپل مایک مو روشنه کړئ فکر کوم چې مایک مو ګول دی زیار مل صاحب
ډیر زیاته مننه محترم سروان صاحب تاسو ته د دې بحث ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او مینه درنه
سلامت اوسې
مننه ډیر زیاته زبو وایم چې لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږي او اوریدونکو هم پوهیږي افغان وطن کې ورځ تر بلې د رسنیو حالت بوګنونکي کیږي او د شمیر په لحاظ باندې یا د ارقامو په لحاظ باندې ورځ تر بلې د رسنیو دروازې تړل کیږي او دا بیلابیل عوامل لري کمنګ ورته لنډ اشاره وکړو یو لوی عامل دا دی چې رسنۍ هغه رسنۍ چې دوی په خپلواک ډول فعالیت کول او خصوصي رسنۍ وي دوی په افغانستان کې د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دوی نشي کولای چې د خپل رسنۍ د پرمخ بیولو لپاره مالی امکانات پیدا کړي نو ورسره بهرانی ډونران کومک کوي او نه الته اعلانات شته نه دوی تجارتی لارونه پیسې پیدا کولای شي چې دوی خپل رسنۍ مخه تبيسي دویم د وسنی نظام ورستر بل نوې صح قیودات او پرمایشات د دې بایسکیږي چې رسنۍ په دغه چوکاټ کې ځان برابر نکړل شي او دا د دې لامل شي چې پرلپسې د رسنۍ دروازې وتړل شي او دریمه مهمه خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې مسلکي ژورنالیستان خبريالان هغه کده اداري په برخه کې دي کده کیمرې په برخه کې دي کده رادیو په برخه کې دي خبريالان دي یعنی په بیلابیلو برخو کې نشته ورځ تر بلې خبريالان د بیلابیلو دلایلو لامل نه دغه هوا د وږي او دا د رسنیو پر کار او فعالیت باندې ډېر بد اغیزي پرې باسي لومدیامله تیر کال چې وو افغانستان کې د رسنیو د پاره ښه کال نو د نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې هم موږ د ګنشمیر رسنیو د بندیدو لامل وو. د ګوتو پښمار یو څو رادیوي رسنۍ نوې جوړ شوې چې هغه یوازې واکمن نظام پورې اړه لري. او جالب دا ده چې هغه اف ام رادیوګانې چې مخکې د دلایلو ویل د دې دلایلو لامل تړل کیږي، نو بیا واکمن نظام بلابل ادارې دغه رسنۍ په ډېر ارزانه قیمت باندې اخلي او بیا د خپلو نشریاتو د پاره پالینو. د دوی د ګوتو په شمار څو رادیوګانې جوړې شوې، مګر هغه یوازې د دوی رسنۍ دي او د دوی د پاره فعالیت کوي.
ډیر مننه سلامت وسه زیارمل صاحب. مدقیق صاحب، لکه څنګه چې زیارمل صاحب ویل وای ډیر خبریالان مجبور شوی دي چې له هیواد ووزي او ډیر په بیلابیلو اروپایي امریکایي هیوادونو کې وسمیشتي، له هیواد د باندې د دوی فعالیت څنګه دی؟ آیا خپل مسلک ته دوام ورکړی دی او که نورو کارونو ته مخه کړی دی؟
ډیر مننه څارمن صاحب، زام خپل سلامونه تاسو د بس ګډونوالو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه زیارمل یو خو په افغانستان کې هغه کومې ستونزې چې مطبوعاتو په برخه کې دي، اول خو د مطبوعاتو نړیوالې ورځې له امله ټولو ته مبارکي وایم، نو یو خو عمومي ستونزې په هیواد کې دي چې لکه زیارمل صاحب ویلې، سي اقتصادي ستونزې د نظام له خوا نه سانسور او دغه رقم د دونرانو د نام راسته کوله لخوا هغه ستونزې دي. په بهر کې څاروان صاحب کوم د سترګو لیدلې حال یا موږ خپل سره مخامخ یو، زیارمل صاحب دغه راستول عمر امکانات نشته چې په بهر کې رسنۍ خپل فعالیت وکړي. د ګوتو په شمار که څه هم د ژورنالیستانو لپاره کومې ټولنې جوړې شوې دي، دوی خپل فعالیت لري. او د ځینو مثلا په نمونه په آلمان کې جی ایکسپاند یا بعضی نور اداراتو لخوانه سی کپرستی سوی دی مرستی سوی دی دیر کمی، خو غمر سی مشودی یا چومر سی زمینه ورته مساعده دی. دلتا خواب هم ده تخنیکی مشکلاتی، هم ده مالی ستونزی دی، هم ده مسلکی کارمندان یا جایی که دل طول ده ستونزی دی سی ده راژیو و تلیزون که برخ که یعنی فعالیت نسی که دی. نو پا غندازی کم را ارتیا ده سرخان باید فعالیت نسی. متاسفانه سه مسلکی کارکون کې سلا افغانستان ژورنالیستان را وتلی، یی دوله لپاره ډیره زمينه نسته، نو مجبور سړی یو دوم کار سه هغه زموږ مسلک نه یی، زموږ دا مسلکانو مسلک هم نه یی. نو په نور مسایل باندې باید د خپل د ژورنالیزم درسي پڅان کې باید نور برخه ته سړی توجه کیو. دلته غومره امکانات نه وي په کوم اندازې باندې سه مسلکی زموږ همکاران را وتلی او دوی فعالیت کوي.
بله ډېر مننه
سلام. غوتو پښمار څه فعالیتونه سوي خو ډېر تاثیرات یعنی ما په نظر سینه لیدل کیږي.
درست مننه مدقیق صاحب. زیارمل صاحب، تاسو ول چې طالبانو شرایط سخت کړی دي په رسنیو په خبریالانو باندې، لیکن نن د می په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې په ورځې په مناسبت د طالبانو هم یو غونډه درلوده. د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویند خبیب غفران په یو غونډه کې ویل چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ارزښتناک او مهمې دندې ته په کتو له هغو رسنیو څخه چې د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو باورونو او همدارنګه د خلکو شخصي حریم ته د درناوی او د ولس په منځ کې د نفاق او تعصباتو ته د نن لمن وهلو پرانا کې نشیات کوي، هر اړخیز ملاتړ کوي. دوی بیا داسې خبره کوي او یعنی تاسو ویل چې فشار راوړي په ځینو رسنیو باندې، هغه دوی د دې لپاره دغه دلیل وړاندې کوي چې دا ډول رسنۍ چې دوی په فشار راوړي یا کوشش کوي چې په یو شکل د اشکالو باندې کې، نو هغه د دوی په وینا یا نفاق ته لمن وهي یا د دوی په وینا افغاني او اسلامي ارزښتونو ته درناوی نه کوي.
بالکل څاروان صاحب، زه غواړم چې په دې تړاو هغه د بحث عمیق ټکو ته سړی اشاره وکړي. په څه معنی؟ او بالکل، د نیشنه په افغانستان کې د رسنیو وسنۍ شتونم دا د ملاتړ وړ دی او کډیر کم یو څه وي، موږ نه غواړو چې دا نه پیکو. زما هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې اوس په افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، زه د یو ژورنالیست په توګه ترې مننه کوم، او هغه څوک چې د لږ کار لپاره زمینه برابروي زه احسان مند یم د یو افغان په توګه. مګر راځئ ځنو مسایلو ته یا د مسلک په لحاظ باندې تعریف باندې قائل شو، او یا راځئ هغې ته په یو رسمي چوکاټ کې تعریف ولټو، پیدا کړو، ویل کو، او بیا سره ومنو. په څه معنی؟ که د ملي ګټ خبره دوی کوي، دغه ملي ګټ په دغه هیواد کې په کوم بنسټ کې، یعنی په کوم چوکاټ کې تعریف شوی دی چې جورنالیست ورته ژمند واوسي؟ دغه مخکې چې دا شل کاله و، یا په دې وطن کې دا 50-60 کال جورنالیزم وو او کول یې، او دا اوس بندیان کیږي، دوی کومو ملي ګټو ته زیان رسولی او دا په کوم ځای کې تعریف شوی دی؟ یا کومنګ وایو چې ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خاصه
یې دغه لپاره وایي چې دا تیرو کلونو کې خصوصا د جمهوریت په موده کې دوی وایي چې رسنیو پولیس کې نفاق اچو، نفاق ته لمن وهله، تعصبات ته لمن وهله، ځینې شان چې دوی وایي چې د افغانستان ملي ارزښتونه وو هغه تخریبول. بله،
زه غواړم دې ته راشم. کومنګ چیرته د اسلامي اصول خبره کوو، بالکل دا تعریف دی، چوکاټ معلوم دی. په خو هم دا سره کرخه وا په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره وسم سره کرخه ده، بیا به هم سره کرخه وي، او هر افغان هر مسلمان په دې باندې پوهیږي چې اسلامي کرخه کم دی او هغه ته باید پام وکړي. کومنګ چیرته د نفاق خبره کوو، یو شخصي انګیرنه ده د خپل تابع،
یعنی ملي ارزښتونه مشخص نه دي، معلوم نه دي په یو ټولنه کې
مشخص نه دي. زه غواړم دا ووایم
مثلا لنور هیوادونو سره مقایسه کول نه شو. مثلا په یو بل هیواد کې، په کاناډا کې، په جرمني کې، په نورو هیوادونو کې ځینې شان دوی د سری کرخې بولي په ملي مسایلو کې، عین هغه شی کولای شو چې اقل هغه موږ په خپل وطن کې هم ملي ارزښتونه وبولو.
بالکل بالکل، مگر دلته فرق محترم سروان صاحب، د واکمنې ډلې د پاره د دوی بیرغ ملي ارزښت ده، مگر د 40 میلیون انسانانو د پاره الته درې رنگه بیرغ ملي ارزښت ده. د دوی د پاره وسانه نظامی ځواک ملي ارزښت ده، مگر د نورو خلکو د پاره پخوانی اردو ملي ارزښت ده. دغه سي منګه په سلګونه مثالونه ورکولای شو. دلته یو لوی ټکر رامنځته شلو په یو هیواد کې چې یو ډله د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني، او هغه تا ته تاریخ وړاندې کوي، په دغه سي یو رک حالت کې جورنالیست څنګه پوي شي چې دا ملي ارزښت دی که نه دی؟
د دوی په دوره کې نه و، د مخکنی دوره کې و، د جمهوریت په دوره کې و. په هغه دوره کې ستا په تاریخ پسې بدرد ویل کېدل، تاریخ دی بخینه منل کیدو، زینو بو البته نو يم چې ټولو زینو رسنوی دا کار کاو، ستا ملیت نه منو ویل سي، د مشتا ملیت نه منو، دا پر رسنوی کې ویل کیدل، دا ویل کیدل چې دا هیواد مثلا انګریزانو جوړ کړی دی، اته دا ډول خبرې په دې رسنوی کې کېدی، دا وس ارزښتونه وو کنه؟
بالکل، دا خو د څه دی چې یو خود اشخاص خبره ده، چې اشخاص خپل نظر سرګندي، خپل تاثیر وړاندې کوي، خپل تفسیر وړاندې کوي، دا بیل بحث ده، یاو د واکمنو نظر ده. زه فکر کوم چې په تیرو شل کلونو کې د واکمنو رسمي ادرس نه یو ملي ارزښت نه دی نه پېښوي، نه دی ویلي چې دا دی نه کیږي. مګر اوس خبره جلا ده، تاسو په خپل هم ګورئ. زه فکر کوم که زه ډیر توضیحات ورکم ستاسو وخت ضایع کیږي. زه غواړم څه ووایم. زما هدف دلته دا دی چې یو د ژورنالیزم ارزښتونه دي چې تاسو هم پېښه پوهیږئ. که چیرته ژورنالیستان پرېښودل شي چې څنګه چې د ژورنالیزم ارزښتونه دي په یوه خاوره کې، په یوه جغرافیا کې، په هغې باندې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې د ولس او د واکمنو ترمنځ به ډیر مشکلات حل شي. ځکه د ژورنالیزم په مسلک کې، په ارزښتونو کې ډیر شیان بیرته تعریف شوي دي او دا خلکو زده کړي دي. او ښکاره ده چې په هر جغرافیا کې د انسانانو لپاره بیلابیل یا سره بدل شیان ارزښتونه لري، بیلابیل کلتورونه دي، بیلابیل نظریات دي، او ځن انسانانو ته په یو جغرافیا کې یو شی ارزښت دی، ځنو ته په بل جغرافیا کې بل شی ارزښت دی. زه تا سره دا منم چې د تیر شل کلن جمهوریت پر مهالم رسنیو بلاړی ری تیر وطن کړي او وسبم تیر وطن یا راتلونکي کې بم تیر وطن وی لدی هیڅو خالی نه ده. مگر کمنګه پرتلې ترازو یعنی و پرتلنه کو نو د جمهوریت لنوم نه معلومیږي د جمهوریت سره د ایوی دلی پرتله کول د ژورنالیزم د ادرس نه البته زوس د ژورنالیزم د ادرس نه غږیږم نه دی یو مخالف پتوګه زه فکر کوم چې دا به ډیر زیات سره فرق ولري ځکه که یو څوک په انتخاباتو باور نه لري او یو څوک په خپل وای چې زه هر څه يم یو څوک په ادارو کې په مسلکی اشخاصو ګمارنې باور نه لري نو هغه ستا مسلکی ژورنالیست څه کوي هغه 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 خدام یو مسلک دی.
بله ډېر مننه سلامت اوسې مدقیق صاحب. داسې معلومی شي چې طالبان داسې فکر کوي چې که په دوی باندې انتقاد کیږي د دوی په حکومت باندې د دوی په کارونو باندې نو دا د دوی په تاوان ده، لیکن په ډېرو هیوادونو کې همدغه انتقادونه حکومتونه د ځان په ګټه بولي، له ځان سره یې مرستندوی بولي، ځکه چې ترڅو چې یو بل څوک چې له دې باندې د دوی چارو ته ګوري هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته نه کړي، دوی په خپله نه متوجه کیږي. ستاسو په نظر دوی په دې برخه کې ډېره لویه اشتباه نه کوي؟ مدقیق صاحب که په دې اړخ باندې خبرې وکړي چې اصلا دا انتقاد په خپله په یو هیواد کې دا څومره د یوې ټولنې سره له یوه دولت سره له یوه حکومت سره مرسته کوي. مدقیق صاحب مدقیق صاحب خو لکه چې څه مشکل لري، تخنیکی انټرنیټ یې کمزوری دی شاید هم، خو په هر حال درنو اوریدونکو ته وایي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په څو شیبو کې اوریدونکو ته هم ورزو که اوریدونکو مو هم غوښتل په دې بحث کې ګډون وکړي، نظر څرګند کړي، له موږ سره تماس نیولی شي. زیارمل صاحب ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې د افغان رسنیو په داخل کې البته عمده ستونزه څه ده؟ هغه سانسور ده چې د طالبانو لخوا پرې اعمالی شي او که اقتصادي ستونزې ډېرې دي؟
بله دا ډېره مهمه خبره ده. زه فکر کوم هیڅ حالت کې د یو نظام یا د یوې ډلې
بله صاحب زیارمل صاحب
تاسو زما غږ اورئ؟
بله ستا غږ اورو، مهرباني. بله ادامه ورکړئ زیارمل صاحب. زیارمل صاحب تاسو لکه چې زما غږ نه اورئ. بله بله ستاسو غږ راځي، ادامه ورکړئ ماویل.
زما خبره دا و چې ستاسو پوښتنه ما واخیستله او زما په خپل شخصي نظر باندې په هیڅ ټولنه کې په هیڅ جغرافیا کې د واکمنو په وړاندې انتقاد کول د یو نظام په زیان باندې نه دی، البته چې کرخې باید وساتل شي. دا په سمسمکی کې ډیر زیات رول لري. کچیرته خلک د واکمنو په اړه هغه که د ټیټي کچی وي که د لوړی کچی وي تیروتنې د دوی سره شریکی کې تر دوی پورې بیرته ور ورسیږي، ښکاره ده چې په غټو او وړو ځایونو کې به اصلاحات رامنځته شي. انسانان نیمګړي دي، که یو هیواد کې 40 میلیونه 50 میلیونه انسانان اوسیږي او د دوی ټولې چارې د 1 لک 2 لک کسانو د خوانه یاد یاد 1 میلیون کسانو د خوانه رهبری کیږي، نو ښکارا ده چې دوی باتمنې نیمګړتیاوې لري او ټولو شیانو ته به رسیدګي نشي کولای. مګر رسنۍ دي چې د دغې خلکو غږ راخیستلی شي، بیرته پل جوړېدلی شي او د خلکو مشکلاتو ته به رسیدګي وکړي او دا به تر چارواکو پورې ورسوي. د دې نه ډار دا نور مشکلات زیاتوي. که چېرته د خلکو په خلو کې خبرې وچی شي، په زړو کې خبرې پاتې شي، د دې وخت ورنکړلی شي، نو دا یو حالت رامنځته کیږي چې انسانان په طبیعي لحاظ باندې د سختیو نه تنګیږي او کله چې تنګ شي وبم چې په یو ځای کې ډنډ شي بل اخره که فشار راشي نو ځان ته لاره پیدا کوي، په هر حالت کې لاره پیدا کوي او کامل ته پاتې شي ورستیږي لمنځځي. نو هیڅ کله یو ټولنه باید تر دې حد نه رسیږي چې عمل ته دومره پاتې شي چې عمل ته سره ورسته شي، بنا هویت ختم شي، جغرافیه ختم شي، او هیڅ کله دومره د فشار بایسم باید نشي چې بل اخر ځان ته ودس لار پیدا کی چې هغه په ګډنګونو باندې کی وتلی وي. نو زما په خپل شخصي نظر باندې زما د ژورنالیست په توګه وړاندیز دا دی چې د رسنۍ نه باید جارو نکړل شي. وو دا د حکومتونو حق دی، رسنۍ باید کنټرول شي، کرخه باید کش کړل شي، ملي ګټې باید تعریف شي، اندازې باید وټاکل شي، مسلکي زده کړې باید ورکړل شي، امکانات باید پیدا کړل شي. د تیر په څیر چې کومه بے بندوباري و هغه هم صحیح نه ده، مګر لوی مخه رسنۍ نه پکول، اجازه نه ورکول، هر ورځ بندیانول، کچو کې و خبره وکي یا غوښتل یا غوي کورنۍ تهدیدول، زه فکر کوم چې دا د حل لار نه ده. په وګد محل کې دا د ګټو په ځای باندې ډیر تاوانونه رامنځته کوي او ملتونه خدای مکه د سختو بربادیو سره مخ کوي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. اوس په ورشو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو
شبات سلام محترم، سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب،
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مرمنو ته وایم محترم شبر صاحب، لکه دا مخکنی تاسو مرما چې ویل اشاره وته وکړه، نو موږ هم د خپل حکومت دا غوښتنه ده ځکه خبرې علي چې دې محترم شبر صاحب دا مسلک د چلیدا شخوان کې خبر ده سر مر حکومت باندې ځواب چې مثال کم خبرې اعلان چې موږ افغانستان څخه وتلې په خارج کې هغه ته د کاروبار زمينه برابر کړي، راوی بولي دعوت کې چې خپل افغانستان ته راشي، په خپل مثال د خبرې کارو باندې ودري. او دا ژورنالیستانو ته محترم شبر صاحب ما دې وکړو په صفات دا غوښتنه چې دې باید به تر په پات به سره په نن باندې جوړ کړي مثال د خبرې پر وخت کله په خپل نظر په خپل پام کې ساتي، او د حکومت هم دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې رسنۍ ته اجازه ورکړي دلته په افغانستان کې ذکر رسنۍ د شه محترم شبر صاحب چې موږ ځکه تر مسول چارواکو رسي زه اوس نه سم کولای چې مثال د خبرې کابل ته ولاړ شم ځکه دلته په جنوبي ولایت هلمند کې نو رسنۍ د طریقې د کابل څخه د حکومت ته غوښتنه وکړم چې مثال مشکل وسره حل کړم چې دا مشکل ما په سیمه کې دی، مثال د بیا رغونې کارو ته ضرورت ده. نو که چیرې حکومت توجه ورته وکړي د رسنۍ د طریقې ما ځاغ واره دي مثال د خبرې په دغه باندې پام وکړو کې ډېر اسانتیا د ولست لپاره دا خبرې علي چې د ډېر شم مسلک محترم شبر صاحب د حکومت هم دا غوښتنه وکړي چې ټول خبرې اعلان دعوت کې به افغانستان ته وبلي.
صحیح، ډېر مننه کور ودان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پېښنې ازادي رادیو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم صاحب احمد والله قابل تاسو زحمت درته،
مهرباني کوئ شام احمد، مهرباني
شبر صاحب خیر په خیر
سلامت شدی. سلامت مخکنی اوریدونکو کې شبر کرم تاسو هم شبر پسی وایس زه اسمت څاروانم، خیر د فرق نه کوي خو
تاسو می ده. سلام علیکم بخیر خیر هم کاران شدی،
سلامت دی مهرباني.
والا سر موضوع چی ده سر؟
موضوع نه ده بریدل، نن دی مطبوعات د ازادۍ نړیواله ورځ ده، ستاسو په وطن کې زموږ په وطن کې افغانستان کې وضعیت څنګه ده؟ دی مطبوعات آزاد دی؟
والا سر موضوع سر ډیر خراب ده، خلک د رادیو ازادۍ نه مطبوعات نه ډیر خوشاله دي، خو متاسفانه چې افغانستان کې دغه جانیان و دغه افغانستان که دغه رسانی طول خاموش کرده کسی افغانستان خلق بیخی نقا که استایسی نرو رجانه که مشکل ویلشی افغانستان که خود طول رسانی بندی دی چوک غاق نشی چی غاق جی که یا بندی که یا اولی ملکی یا شکنجه که نو در رسانی خیلی خلق بخبر مشکل ابرازه ولی وس کوم غل خپل غږ دی کوي شو نو له ځان خپل حق وختای شو مونږه د 15 کال متقاعدین د 15 کال د افغانستان دولت امارت اسلامي مونږ ته وادي کې خو دې صدا د دې کال کې تقاوض درکو دې کې درکو نه تقاوض راک نو له ځان مونږ دې مونږه حق څوک راکې یو نن څوک راغوري مونږه چې ایسا تقاوض سره اجتماع وکړه مونږه نه پری دې مونږه تر نه حقوق راکې نه دې مونږه راغوري نو رسانی بیچاره راشي هلته دې مونږه غږ کله ثبت کړي کله ورور اجازه طالبان راشي هغه سړي وهي بندې کوي مونږه بېخي دغه رسانی مونږ ته ښې ویلې ځکه چې مونږ خپل غږ جي کول شوی نو رسانو نه مونږ ډېر خوشحاله یو. رسانی دې مونږه غږ جي که ټوله میډیا وته اما دوی هېڅ توجه ونه کړه چې مونږ حقوق د 15 کاله تقاوت هم نه راکوي.
ډیره مننه چې زنګ مو وهو، سلامت دی مننه. یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پېژنې ازادي رادیو.
سلام علیکم سروان صاحب، تعال شه بخیر ته محمد عادل د روزګان څخه.
مهرباني کوي عادل صاحب،
دغه واقعان اتل صاحب ډیر ښه خبرې وکړې، ډیر ښه نظر یې ورکړي. زما د افغانستان حکومت ته دا خواهش دی، د رسنۍ ته خپل تنخواه ورکړي. ډیر اعلانه کښېنه په زبوي رسنۍ باید چې داسې وکړي، واقعات و بیان کړي په رسنۍ. موږ ټوله ولس غوسه کېږو او ټوله رسنۍ ته موږ مبارکي وایو د دغې ورځې. داسې نو دوی هم نه کوي چې بس راپور یو رقم دی بله کم وایي. دغه د تېر حکومت په وخت کې راپور به یو رقم و، دوی به زه رسنۍ بله کم ویله. اوس خو دغه موږ هم خپل نظر څرګندوو، موږ چاته نه دي ویلي که په حکومت کښې نیمګړتیا وو، هغه ور په ګوته کوو که بل کار وو هغه وایو. نو دغه کیسه د سنوان صاحب.
ښه صاحب، ډېره مننه چې ټلیفون. بلې بلې، ستاسې خبرې مو واورېدې. اوس به یوه بل اورېدونکي ته ورشو. مهرباني کوئ تاسې هم.
ډېره مننه کوم جنابي سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، اورېدونکو ته. نبی الله زابلی د زابل له ارغندابه خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلی صاحب.
مننه کوم سروان صاحب، دا چې څه موضوع مو ټاکلې ده نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. کاش زه خو دا وایم چې کاش په افغانستان کې مطبوعاتو ته چې باید یعنی کوم چې د هغوی حقوق دي هغه آزادي ورکړسته وای، ځکه چې مطبوعات یا خبریال یا هم یو رسنۍ دا خو د ولس غږ ده. نو د ولس غږ په ټوله کې تر یو حده څه ناڅه که ووایي چې چوپ پاتې شوی ده، خو همدا کېدای شي امکان ولري. نو له مېلمنو نه مې پوښتنه هم همدا ده چې هغه تېرې مخکښې تېرې زموږ د افغانستان ډېر زیات خبریالان، ډېر تکړه خبریالان په بهر کې ژوند کوي، هغه هم په یو بل دلایلو ژوند کوي. آیا دا به تر کومه په بهر کې یې دغو ته په بار بار غوښتنه ځین شوې ده چې تاسو باید راشئ دلته د سرپنا د ورته امن شته که نشته؟ که به دوی همهلته تقریبا تر اخره پورې هلته وي، هغه مخکښې تېرې خبریالان به تر کومه په بهر کې یې؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دا رسنۍ چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، آیا پر همدې به روان یې که به دغه څه ناڅه تغیرات راشي؟ ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې په خپرونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. آیا دا خپرونې ته به ادامه ورکړي که به څه ناڅه بدلون په کښې راشي؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ زابلی صاحب. اوس به ورشو ښاغلی زیارمل ته. زیارمل صاحب، زموږ د وروستي اورېدونکي وویل چې د رسنیو دا اوسنی وضعیت به په دې شکل دوام وکړي او که به تغییر پکې راشي. په تیرو څه کم څلورو کلونو کې وضعیت څنګه شوی دی؟ یعنی څه بهتره شوی دی، یعنی د ازادي له نظره، او که نه بدتره شوی دی؟
ډېره مننه. که ستاسې اجازه وي ما د دې اورېدونکي دواړه پوښتنې واورېدې، او ډېرې خوږې پوښتنې وي. زه اول د اخرنۍ پوښتنې ته ځواب ورکوم، بیا دې ته راځم، اجازه راکوئ. زه غواړم ده ته ووایم او ټولو افغانانو ته ووایم، اول خو د دوی له مینې قربان شم چې د رسنیو سره او خبریالانو سره یې لري. زه د یو کډوال افغان ژورنالیست په توګه غواړم دوی ته ووایم چې دوه مسلې ډېرې مهمې دي. یوه د سار یا د ژوند مسله ده، بله چې ده د ژوند دپاره د امکاناتو او د خپلو بچیو د خېټې دپاره د حلال رزق پیدا کولو مسله ده. ښه ښکاره ده چې سیاستوال به ووایي چې دا څلوېښت میلیونه انسانان چې اوسېږي، نو خبریال څوک څه کوي؟ او ښایي چې ټولو خبریالانو ته دا مشکل ویم نه، کېدای شي زه وطن ته لاړ شم ووایي چې څه درته نه وایو، یا زما په څور سلګونه نور. مګر بحث دا دی چې که ما پنځلس کاله په ژورنالیزم کې کار وکړې، پنځلس کاله وروسته لاړ شم بیا له سر نه دیکاني شروع کړم او که نه په یوه رسنۍ کې کار وکړم؟ که په یوه رسنۍ کې کار کوم نو رسنۍ خو نشته، نو زما بچي به څه کوي؟ یعنی زه به بالاخره څه کوم؟ ځکه دا زما که ته یو ډاکټر ته ووایي چې ډاکټري مه کوه او لاړ شه بیا دیکاني شروع کړه، او یا لاړ شه سړک په سر یو څه خرڅ کړه، دې کې شرم نشته. مګر دا که ټول انسانان هم دا یو کار وکړي خو بیا دا ژوند نشو. نو مهمه خبره دا ده چې دغه د موږ وطن دی، دغلته به ځو، دغلته به ژوند کوو، دغلته زموږ کورنۍ دي، دغلته د موږ وینه ده. مګر خدای دې وکړي چې حالات برابر شي او هلته هم ځان ته هم خپلو بچیو ته حلال رزق وګټو او هم په خپل مسلک کې کار وکړو. دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم د دې پوښتنې ځوابول به د اغلی مجاهد صاحب سره وي. که چیرې په دغسې بحثونو کې زبیح الله مجاهد وی، نو دا پوښتنه به هغه ځواب کړې وه چې د رسنیو یا د بیان د ازادۍ په وړاندې به حالت کوم خواته زی، مګر چې مون ګورو هغه د دې چې لګ مخ کې یو تقاوت شوی افغان مشر ورور په دې اړه خبرې وکړلې چې په کوم وضعیت کې دي. زه فکر کوم چې دغه خبرې د لپاره بیرته جواب دی، نو که وضعیت همدغه سی وي چې څوک غک پورته کې نو هغه باید بندې شي، نو په دغه سی یو حالت کې ښکاره ده چې کوم لوري ته روان یو. مګر دا لوري نه د ژورنالستانو لپاره ښه دی، نه د واکمنو لپاره ښه دی، او نه زموږ د هیوادوالو لپاره ښه دی. موږ هیله لرو چې ژر په هیواد کې په ټولو برخو کې سمسمکۍ رامنځته شي، یو بل وزغمو. کومې تیروتنې چې موږ رسنوال لرو هغه باید اصلاح کړو، په اعتراف وکړو. کومې چې واکمن لري گذشت وکړي، کوم چې خلک غواړي لږ به دوی راخوږیږي، لږ به موږ راخوږیږو. دا د ژوند د پرمختګ لپاره یو څه دي چې باید سره په مخې ته لاړ شو. او که ټول وایي چې موږ ټول یو، او بیا په دې خبره کې هر یو د ځان غم کوي، نو دا به حالت نه وي، او موږ به خدای مکه ورځ تر بلې بدلوري ته ځو.
بل د شزینه خبریالانو په اړه مو خبرې ونه کړې. ملګرو ملتو، خصوصا د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي استازي په دې برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده، او ویلې دي چې ښځې په سیستماتیک ډول حذفی شي د افغانستان له رسنیو. تاسې څه فکر کوئ؟ همداسې ده، لا هم په افغانستان په رسنیو کې ښځې شته؟ ما
بالکل، دا یو ډیره مهمه خبره او ډیره مهمه پوښتنه ده. په هر ټولنه کې ښځې او نارینه په ژوند کې سره شریک دي. زه فکر کوم چې دغه نظریه باید وطن کې ختم شي چې عام افغانانو ته ورکول کیږي چې خځې په کلتوري لحاظ باندې او په مذهبي لحاظ باندې اجازه نه لري. وو ځنې کرخښته واغه به مانو، مګر خځې د خزو د غږ د پورته کولو لپاره پر رسنیو کې ډېری مهمې دي. ډېر د شیان دي چې هغه موږ د نارینه په توګه په هغه ټولنه کې نشو ویلې، ځنې کلمات دي چې موږ یې نشو ویلې، ځنې مسائل دي د خزو اړه چې خای موږ په پوي نشو، یا څنګه چې هغه د کوم احساس لمخې راپورته کوي، نارینه هغه خزینه احساس نشي راپورته کوله. د دې لپاره د ژورنالیزم په برخه کې په هر وطن کې او زمونږ په غونډې یو هیواد کې چې وروسته پاتې یو، خزینه ژورنالیزم ته ډېره سخت اړتیا ده. هغه خویندې چې وسم په افغانستان کې کار کوي، هغه د ستایلو دي. زمزنی وخت پر رسنیو کې ګورم او د یو خبریال په توګه مې ورته زړه ښه کیږي، مګر له بده مرغه چې دا شمیر ډېر زیات کم دی. موږ تاسو په هر ولایت کې په سلګونو خزینه ژورنالیستان لرلې، رادیو غانم لرلې په بیل بیل نمونه باندې. مثال په ننګرهار کې د نرګس په نومي واره رادیو چې د دې ټول سټاپ خزینو او دوی واځي خزو ته نشرات کول. یا په نور ولایتونو کې په کابل کې دا مامخ کې غاول د خبرونې سر کې اشاره وکړه چې د بیل بیل دلایل لامل تړل شوی دي، او د دې ترڅنګ روستي محدودیتونه د ایجاب مسائل، د غږ مسائل، د دفترونو کې د کار مسائل، د کار نه د مانی کولو مسائل، دغه ټول شرایط د دې باندې شوی چې په ژورنالیزم کې د خزو شمیر په وطن کې خورا ډیر کم شي. او دا تر دې ځای نه پاتې کیږي، کوم معلومات چې ورستی را رسیږي، کوم تشویشونه چې را رسیږي، خای دا محدودیتونه لا پسې ډیر شي. په دغه سی یو حالت کې به د ژوند نبایي برخه انسانان په مطلق ډول لږ پورته کېدلو پاتې.
په دې اړه بل پوښتنه لرم، خو یو اوریدونکی مو منتظر دی، اول به درته ورشم. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره. مهرباني صاحب، مهرباني کوئ، زرملوال صاحب یست.
مننه، بالکل، له هریپور خیبر خوښه. سلامات او نیک هیلې او مننه تاسو محترم اوریدونکي او ملمت.
سلامات اوسئ، مننه.
او نو به د مرګ د غادمو تاسو رسنۍ چې د ډېر وخت اخلالي نه پیګم، خدای دې وکړي چې تاسو ځای وخت ځای نه کومه قیمتي وخت دغه. نو په دې باره کې هم ما یو نظر و چې دغه تاسو خبرونه بالکل اخلالي دي. څنګه ورې د لیکي چې تقریبا د اپریل لومړۍ نیټه نه تر نن تاریخه پورې هیڅ د تاسو ځینې ستونزې لري. اکثره وخت موږ په ټول پروګرامو موضوع نه مو خبر، نن موضوع خدای دې خپله مبارک د ستغه ژورنالیزم مبارک
د ژورنالیزم د نن د مطبوعاتو نړیواله د اساسي نړیواله ورسته. څومره د افغانانو رسنۍ ازادي دي په وطن کې خصوصا؟
نو رسنۍ خو ډېر زه فکر ورته کوم ډېر ازادي دي، ځکه د پاره د دې دلته خو محترم اسمت سروان صاحب د سینما یا ګورم نو رسنۍ ذات هر څو خپل غاغو چتوي چې ما فکر او نظر باندې یو بعضی خلک دی غنو منفي خلونه سیډي اوای چې نسته خو نه دی خپل نظر دی ما فکر چورته ګورم
پاری تاسو نن پاری پور کې اس کنه وطن ته تللی اس
نه نه اوس ماری پور کې یو خو دی وطن نه کوم مختاکی به وي وطن چې کوم د مغ خپل خپلوان دی رابطه لرو تګ راتګ وو اوس په لاري لیکتاسې سړي دي نو ما فکر او نظر باندې رسنۍ اوسم آزاد دي خزینه جورنالستان هم لګیا دي کار کوي هر څوک کار کوي نو مطلب دا ده چې آزاد دي او دا د میلمنه یو پښتنه لرم
مهرباني
نو د میلمنه د ما پښتنه دا د محترم سروان صاحب سپوږ جورنالیزم کې یعنی که څوک خدای دې ونه کې یو خبر نه وایي یا مثلا یو راپور لولي په دې کې څومره دوی ته د دې وړتیا ده چې دوی ډېر ښه خبرونه وړاندې کړي او ډېر ښه راپورونه او په ډېره ښه او خپله مورنۍ ژبه باندې وړاندې کړي نو په دې کې زما یوه پوښتنه ولې د محترم میلمنه
ښه مننه صحیح ده سلامت اوسئ کور ودان یو بل اورېدونکی هم شته ځان راوپېژنې آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ صاحب لکوم زه
مهرباني بادغیس ولایت
شب بادغیس ولایت مهرباني کوئ صاحب
مهرباني خو نو صاحب په دغه ځنه خبر شته نن شپه د چی شي خبرونه
ده اشه نو خبرونه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ده نن نړیواله ورځ ده څنګه راضی است ازادۍ نه چې مطبوعات لري کې نه لري
ازادی خدا اسرار دو ده چه عام را دو ده مدیر دینو خوشحال دوی خدا دیوی که چنور خواب یون نگای خوشحال دوی سی ما خبی خیلی دیر دینی راجیو
نه دی مطبوعاتو دی ازادی پاره چه وایست چه فکر کوی چه زمش پا وطن که پورا ازادی لری نی لری چنگه ای باید
یار من شوی خوشحال دوی مطبوعات خم خوشحال دوی دی ازادی خم خوشحال دوی دی خینو دیر
سیسو
مننه
ډیره مننه سلامت اوسې چې ټلیفون مو وکړو ور بشو شاغلی زیارمل ته زیارمل سه د مخکري یو خبرو په ارتباط یو پښتنه دا و چې په ځینو ولایتونو کې لکه څنګه چې تاسو مشاره وکړه بيخي شزینه خبريالانی منه کړی دي چې نه په تلویزیون کې ښکارا شي نه په رادیو کې ژغ پور شي حتی شزینه اوریدونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې رادیوګانو ته ټلیفون ورکړل شي لیکن په ځینو ولایتونو لکه مرکز کابل کې بیا وضعیت یو څه فرق کوي دا ولې
د دغه څه پوښتنو ځواب ولې یو څه بسخت وي مګر تر کومه حد چې زه پوهیږم تاسو ته معلومه ده چې نظامونه معمول کوشش کوي چې یو ډول پیچلې حالت نور دنیا ته وړاندې کی خاصتا په ځونو مواردو کې لکه درسنیو نو کمن کابل د بیلګې په توګه راوخلو د پلازمین د لام التا بهرنۍ ډیپلوماټیک ادارې شته او التا خبره زر رسیږي خای یو خبره دا وی چې دوی کله چې پنړیوال سټیج په یو ځای کې خبره کیږي نو باید ودا یو لري چې بیل گور کی چنه داسې نه ده اپزنه ولایتونو کې خلک غواړي د خلکو د پاره دا کار شوی او پزنه کې چې خلک نه غواړي نو الته دغه سه مطلق بندیز نشته چې دوی دا خبرې کړې دي په دې دلیل باندې ما دا د دوی نظر کوټ ک مګر زلام نه پويګم کله چې دې پښتنې ته په واځي ډول دوی جواب ورکړي د مخکینی اوریدونکو منګو تاسو یو عام خبره لرو محترم سروان صاحب چې ماجر د خدای ټول په وطن کې زب دغه افغان ورور ته وزنګړي دعا وکم چې دا پاکستان نه ماجر زی نو د خدای د اروپور نه بخیر خپل وطن تستون کې د خپل کورنۍ سره ان شاء الله چې بیا به ډیر خپ وشي په وضعیت باندې چې د وطن لري زمونږ په ګډون ډیر نه پويږي خای ټول خبرې سمې و نه وسی دویمه پښتنه دا و چې څنګه خلک کولای شي چې غختل جرنالیزم مخ ته ویسي او بالکل په مورنۍ ژبه باندې سړی کولای شي چې د خلکو خبرې تر خلکو په اسانۍ او په خړ ډول باندې ورسي البته جرنالیزم یو مسلک دی پوهیږي چې باید سړی په انتون تلل شي ویل ولي کار پکې وکي زدای کی واوري او بیا د خلکو غږ د خپل نظر نه پرته تر خلکو پورې ورسي نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکو زمون په دې ورسته خبره پوه شوې په دې برخه کې استادان ډیر تفصیل ورکول شي که وخت کله په ډیر غوري وکړو وځ د پاره همدومره
bale ډیر مننه سلامت اوسه زرمل صاحب د مطبوعاتو د ازادۍ د ورسی په مناسبت د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې د افغانستان یو سلو 15 مقام خپل کړی دی البته د یو سلو 80 هیوادونو په منځ کې یعنی د یو سلو 15 هیوادونو وضعیت په بهتره دی یوازې د 15 هیوادونو وضعیت تر افغانستان هم بهتره دی په دې راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجې وضعیت ښه شوی دی د درجه لوړې شوی دی آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې وضعیت بهتره شوی دی یو څه د ژورنالیزم او خبریالانو رسنیو او کنه د دې معنا دا ده چې ځینو نورو هیوادونو ډیر وضعیت خراب کړی دی هلته د رسنیو سانسور او ځپلو دا قصې زیاتې شوي دي
تقریبا ستاسو په پښتنه کې یو څه وضاحت شته مګر د لاړې وضاحت د پاره زغواړم وایم چاول خو نړیوال راپورونه زه فکر کوم چې ځنې به وایي چې دا د نظام د پاره یو ډول تبلیغ شو مګر کويم دا یو حقیقت دی نړیوال راپورونه تل په به طرفې باندې نه وی ولاړه اصلا زه د یو ژورنالیست په توګه په دې څاخه د نه لرم چې دنیا څه وایي دا د په بشپړ توګه بې پری وی او دا د هغه چا د پاره وی چې دوی د چا د پاره وایي نه دوی خپل اهداف لري او نو موږ اصل پیسې د پدی باندې قضاوت نشو
کولای دا خبره اهداف مثلا نه وي شاید په ځینو مواردو کې دقت تم وي مثلا یو څوک شمالي کوریا ته نسیت لای الټر ډیر معلومات نشي ترلاسه کولای یا ایران یا یو بل هیواد
بالکل ما مختلف چې دویمه خبره هم ده وایم چې ځنې وخت معلوماتو ته لاسرسي سختيږي کله چې لاسرسي سخت شي نو بیا دوی د پرتلنې د مخې په تیرو کلونو باندې پرتله کوي او دغه معلوماتو ته نه لاسرسي هم د یو دلیل په توګه کوټ کوي نو په دغه حالت کې ځنې وخت د هیوادونو درجه ښکته پورته سره کیږي او یو بل شی چې زوړستي معلومات لرم هغه دا چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې په اداراتو کې مطبوعاتي وایندویان یو څه فعال شوي او دوی د رسنیو سره خبري کوي د بیلګې په توګه کله کله زده ملګرو سره خبري کوم ریاستونه واړه واړه په ولایتونو کې یا ځنې ادارې د ځنو ادارو مسولین دوی رسنیو سره خبري کوي معلومات ورکوي یا الګ تر لګه کلنی گزارشونه خبري خڅنګ خبري څخه خبري نیمګړي دي که پوره دي دا بیل به استه مګر دوی معلومات ورکوي یعنی نسبتا یو څه معلومات ته لاسرسي ډیر شوي خای د غزنې د لایل د دې بای شوي وي چې درجه یو څه خي شوي وي مګر په ټوله کې وضعیت لوی بدلون نه راکړي او مونږ هیلمن یو چې لوی بدلون وکړو یعنی کوي و درجه حالت خکېږي مونږ استایو مونږ ته خوشبيني خيو او هیله لرو چې دا درجه ډیر خي شي
بلې که څه هم تاسو دې موضوع ته چې غواړم وسه یاد کړم پاس پایل کې څه اشاره وکړم د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایند ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 نوی رسنیو د فعالیت جواز ترلاسه کړی او د اطلاعات او کلتور وزارت د هغه ملاتړ شوډنه بلل دي چې لرسنیو کوي د نوی رسنۍ کله په خو کلونو سره مقایسه کو په یو کال کې 15 نوی رسنۍ فعالیت دل دا څنګه ګام دی یا اقل نسبت پټیرو دوه درې کلونو کې هم همداسې د رسنۍ فعالیت دی او کنه پټیرو کلونو کې هم شپږ لپسې هم دا ورېدل چې رسنۍ بندي شي
بالکل دا ډیر لوی ګام دی ډیر مهم ګام دی په څو د لایلو باندې کچېری رښتیا همداسې وي زه په دې اړه ډیر معلومات نه لرم او دا نشم تاییدولی چې 15 رسنۍ به وي ځکه چې دغه وطن کې لام ټول معلوماتو ته لاسرسي سخت دی که دوی غواړي چې دغه خپلواک ادارې یا خپلواک سرچینې تایید کړي مهرباني دی وکړي وزارتونو کې د رسنوالو ته اجازه ورکړي چې دغه شین باندې تحقیقي گزارشونه جوړ کړي منتها که داسې شوي وي دا یو لوی پرمختګ دی ځکه چې دا بیرته په مسلکي لحاظ ژورنالیستانو ته کارمندانه کوي یعنی کبیخی نشوی بیام د یوه برخی خلکو غک خبره پورته شیخ کاره ده چی ما ورته سر کی اشاره وکړه زیم کله په ټولنیزو رسنیو کې ګورم ځنی رادیوګانی نیوی په نو لوګو غانه په نو نمونه جوړی شوی البته دا د وسنۍ اسلامي امارت یا د طالبانو حکومت پوری تړاو لري. د دوی رسنۍ دي ښکارا ده چې د دوی پالیسی، د دوی ستراتیژي، د دوی غاګ، د دوی نشریات به مخې توري، مګر د نشنا د خپل یو ډول پراتلون کې کې د رسنۍ د لا ډیر فعالیت د پاره یو زمينه سازي کوي. اوګود محل کې سخت دریزي خلکم خپل د دې سره د کیږي چې بل اخر رسنۍ تاړتیا ده، رسنۍ ته ضرورت ته او زی په پنیک پالبانی نسمه او فکر دا کوم چې یو کال کې پنځله جوړی شي، د دې سره ورورو دوی ادي شي، معلوماتو تلاش رسي ډیر شي، ځنی وخت په شوري او ځنی وخت په غیر شوري توګه د دې رسنوي ناتمن د سي معلومات خبريږي چې هغه د نظام په ګټم دی او د ولس په ګټم دی. نو دا به د نورو رسنوي خو فعالیت ته زمينه برابر کړي. زه خپل کدا شي وي ورته خوشبيني خایم او دا ښه حالت دی.
بله، لیکن په عین حال کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پر خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتله له خبري اعلان سره په افغانستان کې تشدد 85 سلنه زیات شوی دی. دا څنګه غنی چې 85 سلنه تشدد له خبري اعلان سره د غوي وهلو تکول او زورول زیات شوی دی؟ دا نو که رسنۍ زیاتیږي هم د سانسور او د ځپلو لړۍ خو دوام کړی دی.
زه فکر کوم چې دا دوه بیلابیل مسائل دي، د رسنوالو سره تاوتریخواله او د رسنۍ ایجاد. موږ مخکې وویلې، ما تاسو ته وویل چې زه کوم معلومات لرم، دا رسنۍ د دوی دي. نو دوی خو خپل مامورین نه وهي او نه به ورته انتقاد نه به بندیانې، ځکه کوم یو تیروتنه وکړي له دندې به یو منفقي اصول معلوم دي. مګر آزاد رسنۍ چې دی یا آزاد خبري اعلان چې دی، هغه سره به دا ډول تاریخواله شوی وي. منګو تاسو پر ورستیو کې د یو شمیر ملګرو د بندیان کېدل شایدانو چې ترڅلورو پینځو او ډیرو میاشتو پورې دوی بندیان وو. او بل لوی مهمه خبره دا ده چې یوازې بندي کول یا وهل یا ربړول نه دی، اصلا د ټول انسانانو لپاره، خاصتا د ژورنالستانو لپاره ذهني امنیت ډیر زیات مهم دی. دا ډیر زیات مهم دی چې یو څه د کتاب په مخ وي، یو څه په مسلک کې زده کړی وي، څه په قوانینو کې درته وضاحت شوی وي او ته په مغه چوکاټ کې کار وکړي. مګر کته سره دا تشویش وي چې تصویر می واخیست اوس به څه کیږي، ویډیو می واخیست اوس به څه کیږي، گزارش می نشر کې ماخام به څوک زنګ وایي، چیرته به وړل کېږم، څوک به می غواړي، د چانه به پښتنه کوم. دا ډیر زیات مجهول حالت دی وی او په دغه سیمه مجهول حالت کې جرنالستان نشي کولای کار وکړي. نو ایواز فزیکی ربړونی بنوي په یو رک حالت کې د یو جرنالست د پاره چا غیت ذهني سکون و نه لري، خپلواکي و نه لري، خپل مسلکی ازادي و نه لري، کار کول به اسانه نه وي. او خای چې دغه د دې لامل شوی وي چې د بی پولی خبريالانو د ټولنې پادرس کې یا د رسنیو د ملاتړ په سازمانونو کې د ارقامو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
بله صاحب، د زینو افغانی د خبريالانو ټولنو لخوا هڅې روانې دي چې خبريالان ډېر تر ډېره له هیواده وباسي. کله ناکله په ځینو هیوادونو انتقاد هم کوي چې ولې افغان خبريالانو ته پناه نه ورکوي. فکر کوي چې دا شدا او کدا بده ده؟
محترم څاروان صاحب، سخته پوښتنه دي ماته مخې ته کې خودله. که زه چیرته د خپلې تجربې او پوې له مخې ځواب ورکوم، خای ځنې دوستان را باندې د دې عمل انتقاد وکړي چې ته خپل تللی یا نورو خلکو ته وایي چې دا صحیح کار نه و یا نه دی. مونته که زه دا جرأت وکم او د خپلې تجربې د مخې وایم، نه، په هیڅ حالت کې د یو هیواد نه د مسلکي اشخاصو وستل، که هغه ډاکټر وي، که جورنالیست وي، که انجینر وي او یا بل څوک، دا د هغه هیواد د ستونزې حل هم نه دی او دا د هغه قشر لپاره کومک هم نه دی. دا مشکل نه حل ای، ځکه چې په هر جغرافیا کې دغه انسانانو ته ضرورت دی چې د خپل خلکو لپاره خدمات وکړي. او دا د دې خاورې نه وستل نور هیوادونو ته وړل د دې معنا دا ده چې هغه ته دوی تیار جوړه مړی په خلک کې ورکوي په ډیر ارزانه قیمت باندې، او دوی دلته په خپل مسلکونو کې بیرته کار نشي کولای او ورکیږي. نو ام د دوی ژوند یو ډول بی خوانده بی سکونه وی او ام هیوات ډیر زیات زیان رسیدلی وی. زغپله په دې برخه کې په البته کده جنو رسنوالو ژوند سخت تر خطر لاندې وی، نو ښکارا ده چې ژوند ترار څه مهم شه دی او باید زه په ټوله کې د دوی دا کار نه نه پکوم مګر د ډیر دقت په لویایم چې دقت پکې وشي او په زمن کې د رسنیو د بلاتړ بنسټونو باندې ډیر زیاتې نیوکه موجود دي. دا اوس په د هوا د بهر ځنی بنسټونه جوړ شوی دي چې درې مهمه خبرې په دې ځای کې دي. کله چې یو بنسټ په دې نیت باندې جوړ شو چې دا به د عامه کشر د لپاره خدمت کوي او دا په صادقانه ډول په دې نیتونو زه ډاډایم چې هغه کشر ته به خیر ورسیږي. خو که دا د پروژو په نیت باندې جوړ شو او د خپل شهرت او د مشرۍ په نوم باندې جوړ شو په دې نیت باندې دا به هیڅکله هغه خلکو ته خیر او ګټه ونه رسوي. زه په دې وروستیو کې د ځینو بنسټونو شاهد یم چې دا یوازې ځنو هغلو د خپل نمونو لپاره جوړ کړل، د خپل مشرۍ او د شهرت لپاره جوړ کړل، خپل پروژې پی اخلي او د دې ګټه رسنوالو ته نه رسیږي یا ژورنالستانو ته نه رسیږي. نو زما هیله دا ده چې کله کله بنسټونه ما چې مخکې ول د دې لپاره خپل خواري کوي مګر دا باید ونه کی او پام باید وکی د هغه څه لپاره چې دوی په کوم نوم باندې دا بنسټونه جوړي.
یو پښتنه دام ده چې دغه خلک چې اوس په هر حال راغلي دي، زما منظور ژورنالستان دی افغان، دوی څنګه کېدای شي چې دلته په خپل مسلک کې کار وکړي؟ طبعا په پردیو ژبو خو دوی ژورنالیزم نشي کولای، باید خپلو خلکو ته په خپلو ژبو کار وکړي. آیا د دې کوم امکان شته چې دوی ټول سره راټول شي او په ګډه یو لوی رسنۍ جوړ کړي مثلا او بیا خپل خلک مخاطب یو غوی لپاره کار وکړي؟
او دا یو ډیره مهمه پښتنه دا او زه په دې دریو کلونو کې دغه ځول زنو هڅو شاهدم و مګر تاسو پوهیږئ چې یو په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت دی چې لګیا دي ډیر خلک چې هغوی له وطن راوتلي کار کوي یا طرف او یا بې طرف او یو د یو نتورک یا د یو رسنیز سازمان یا درس نه فعالیت دی. دا امکاناتو ته ضرورت لري او ژورنالستان بیچارهګان په دغه سی یو موقف کې نه دي چې دومره پیسې یا شتمنی دی ولري او دوی دغه سی یو بنسټ رامنځته کی. البته نړیواله ټولنه په دې برخه کې کولای شي. خود نړیواله ټولنه صورتحال هغه دی چې د ازادي غونډې او راډیو چې هغه د یوې جغرافیه لپاره نه بلکې د ډیرو هیوادونو د انسانانو لپاره ډیره مهمه ده، نو هغه د دې په اړه تصمیم نیسي یا د امریکا غک په اړه یا د بی بی سی پروژې کمیږي. نو په دغه سی یو وضعیت کې ژورنالستان بیخي لار ورکی شي چې کدوی نوی یو څه ایجادي یا یو نوی ایډیا یا یو نوی نظریات نړیوالې ټولنې ته ورکوي چې یو سازمان رامنځته کوو څنګه به قبول کیږي. مګر لکه څنګه چې تاسو وویل په پردی وطن کې بیرته خپل مسلک ته ورګرځیدل خاصتا په اروپایي هیوادونو کې دا اسانه خبره نه ده، دا ډیره سخت خبره ده. او زه چې څومره تجربه لرم د دې زاوینه ډیر ملګری چې هغه خپل مسلک لري شوی لام نه دستانه شوی او د ګوتو پښوار یو څوک آسان ستانه شوی دی خو هغه هم په موقف کې نه دی لکه څنګه چې ورته په وطن کې زمينه برابر وو.
ډیره زیاته مننه کور ودان شغله رحمت الله زیارمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. هم درس له شغله غنی مدقق څخه مننه چې د خبرونه په یو برخه کې را سره وو، خو متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
jam ragegam pal pal ravaniyam gam gam ragegam pal pal ravaniyam gam gam ragegam gut gut ragegam jam jam ragegam pal pal ravaniyam ge gum bam bam ga غږیږم